مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې دا سدي رډو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني چپ دوله شپږ نیبي په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په sadirado.com کې نیولای شي. په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د حل لارې د موندلو په نیت نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه کوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه د افغان چارواکو نظر در سره شریکو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکه افغان چارواکي وايي هله مندې چې د اسلام آباد په نننۍ څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي. ټاکل سوی د سولې د عالی شورا لپاره نوی مشر او د دارالنشا رئیس ډیر ژر وټاکل سي، او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو کمانډان او د بسچ ملشې شپږ نور غړي په سوریه کې وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکي وايي هله مندې چې د اسلام آباد په نننۍ څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درې مدار ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د عملی طرحې رامنځته کول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د دې بهیر پر چټکتیا ټینګار کوي او تمه لري چې د اسلام آباد په نننۍ څلور اړخیزه غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه ورستی بڼه خپل کړي. د سولې د عالی شورا د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د شورا استازي هم برخه لري، او دوی هیله مند دي چې په دې پسې بل غونډه به له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو وغونډوي. اخوا په مسکو کې د پاکستان شارزدافیر اته محمد شاهد انټرفاکس خبری اژانس ته په یو مرکه کې ویلي هیواد ته ملري چې د اسلام آباد په نننۍ څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه مهم پرمختګ وسی. د افغانستان د سولې عالی شورا اجرایی پلاوی وايي هله مند دي چې د دې شورا لپاره به ولسمشر ډیر ژر نوی مشر او د دارالنشا رئیس وټاکي چې ورسره به له دې شورا سره د نړیوالې ټولنې مرستې بیرته پیل سي. د سولې د عالی شورا مرستیال تولال الدین پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل امریکا او بریتانیا د نوی میلادي کال د پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشټوالي له کبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي. شاغل الدین زیاته کړه:
پراسیتی ورځو کې دا ان شاء الله د جمهور رئیس د خوانه چلے جاری شورا د پار رئیس ته یې ځکه یو اساسان دي چې د جاری شورا د ویلې هي اثر کوم ملاقات ترلو تر دې نه مشورې مو غوښتلې او وعده ورکړې چې زما د جاری شورا د پاره مناسب شخص ته نوم.
د سولیدالی شورا په خوانی رئیس صلاح الدین ربانی د محل د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د دارالنشا په خوانی مشر چې معصوم استانګزای و د محل د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست دی. د دوی دواړو پر ځای د سولې پالي شورا کې نوی مشران لانی د ټاکل سوی. شاغلی لودین وای همدا تشددي سبب سوی چې مرستندوی هیوادونه له دې شورا سره مالی مرستې بندې کړې او د شورا کارونه هم ټکنی سي. نو موړی هله مندي سرګند کړی چې د ولسمشر لخوا د سولې ادالي شورا مشر تابته به د نوی مشر په معرفي کولو سره مرستندوی هیوادونه چې بریتانیا او امریکا یې په سر کې د بیرته له دې شورا سره خپلې مالی مرستې پیل کړي. په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړی دي. دا غلطه د ورستوي جګړو او نشټو نن شنبه 12 ورځې پرسوي. که څه هم حکومتي چارواکي د بيځای سو کسانو شمیر 3000 کورنۍ شي، خو ځای خلک وایي چې د جګړو لکباله خپل کورونو د بيځای سو کسانو شمیر تر دې زیات شي. د بغلان څو تنو بيځای سو کسانو ازادي رادیو ته داسې ویل:
تقریبا 40000 فامیل اوس بيځای سوي دي، ټول ډن بيځای ده. یو کور په ډن وری کې نسته،
کله کې مالونه جای په جای پاتې دي، مالونه ملولګې مړ څوک چې زخمی راوړو دي اترا پاغه دي طالب په نامه ولي یالته بندي نه یې غن روپي اخلي چې خجه ور سره دي خجم تالاشي کیږي ایوانان مویل کیږي دي ابرو خلکم سپینګری والی ته ورغځو غم ناوري امنیت ته ورغځو غم ناوري.
ویل کیږي چې د محل غنی کورنۍ د پیلو خمرې په شار او د مرکزی بغلان ولسوالۍ په سخت شرایطو کې ژوند کوي. بې ځای سوي کډوال وایي تر اوسه د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. خو په بغلان کې له طبي پیښو سره د مبارزې رئیس نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته وویل دوی د بې ځای سوو کورنیو د شمیر په معلومولو بوخت وو او تر اوسه دې ادارې یوازې 1500 کورنیو سره مرسته کړې ده. بیا هم اشراغلاست د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 198 عکسونه ننداره ته وړاندې کړل چې پکښې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرونو کې د ډیری بندیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یو وروسته تر دې ترلاسه کړي دي چې د پوځیانو له لورې د بد چلند 45 دوسیې وڅېړلې. د امریکا د دفاع وزارت په وینا په 14 مواردو کې داسې کار اسناد ترلاسه شوي چې د هغوی له مخې به 15 امریکایانو ته سزا ورکړل سي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي باستاران انقلاب بری جنرال محسن غوجریان د بسیج له ملیشه لشکرو تنو سره چې په خپل خوښه د سوریه جګړې تتللی وو وژل سوی دی. د دغه راپورونو له مخې دا کسان د سوریه په شمال کې د حلب په ولایت کې وژل سوی دی. په حلب کې له څو ورځو راپدې خوا د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي دي او دغه ښار محاصره کړی دی. د ایران تسنیم خبری اجانس وایي د بسید شپږتنه چې په خپل خوښه د سوریې جګړې تتللی وو حالت نږدې هغه وخت شهیدان سول چې له مخالفینو څخه د شیعه وو د سپیڅلو زیارتونو دفاع کوله. تهران وایي چې پوځي سلاکاران یې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوریې ته استولې دي خو تهران دا ردوي چې سوریې ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لېږلې دي. کاناډا پر ایران اکثره لګول شوی بندیزونه لری کړل چې له دې سره اوس کاناډای شرکتونه کولای شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه تر لری کیږي. کاناډا د دغه اټومي تړون غړې نه و خو د دې تړون له مخې وبخشي کاناډا د دغه اټومي تړون غړې نه و خو د دې تړون ملاتړ کوي. په ورته وخت کې کاناډا وایي چې د اټوم او د لری واټن وشتونکو توغندي په برخو کې به پر ایران لګول شوی بندیزونه په خپل ځای وي. د کاناډا د سوداګری وزیر وویل کاناډای شرکتونه اوس کولای شي چې له نوو کړنلارو سره عیار شي خو په هغو برخو کې چې اندېښنې سته محدودیتونه به پر خپل ځای پاتې شي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر روسیه تور پورې کړی چې هڅه کوي په سوریه کې په یو شخص پورې تړل نظام ټینګ کړي. په استنبول کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اردوغان وویل له روسیه سره باید په سوریه کې د خلکو د وژل کېدو حساب وسی او زیاته کړی چې مسکو او دمشق په شریکه په سوریه کې د 1400 کسانو د وژنې مسولیت لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پیل راهیسې 268,000 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلام آباد نننیو خبرو ته هیله منه ده.
ناس وروسته امکان لري د طالبانو سره نیک په نیغه مذاکرات وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روزګان کې د طالبانو له لورې د یو ماشوم وژنه غندي.
دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د اسلامي قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې
نړیوالو چاپی خبرونه ته د افغان ځواکونو پر کتنه لرو چې د افغان ځواکونو پر ورتیا او نیمګړتیا لیکنې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري.
This is the first time that the unemployment rate has dipped below 5% in almost 8 years.
باراک اوباما اعلان وکړ چې په امریکا کې په تیر اتو کلونو کې تر بل هر وخت بیکاری کچا ټیټه شوې ده. آزادی او اوریدونکو پروګرام کې تاسو په شخصي شپې پیغامونه خبرو او آزادی رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس می سنلول. افغان حکومت هلمند چې نن به د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه طرحه یا د لارې نقشه نهایی شي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو په ګډون د دریمه څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د یو عملی طرحې چمتو کول دي. بل لورته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلام آباد په غونډه کې به د دوی استازي هم نن برخه واخلي. تفصیل د اجمل ان پوراپور کې.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن د هغې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره د لارې پر یوې نقشې یا طرحې خبرې کیږي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د ډول دریمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رډیو ته وویل چې د دې څلورو هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړ شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لوری تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي.
ښاغلی
مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې دریمه غونډه کې ټاکل شوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې دریمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بله غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخابه خبرو اترو غونډه وي. اغلی فوزی ازادۍ رډیو ته وویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربند مسله د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی وویل د سولې د عالي شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالي شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په راتلونکي دریم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالي شورا شرکت کوي، خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري په همدې حق لاغه پوی کسان شرکت کوي، ولې له دې دریمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د هغه اوازو په اړه مو چې ښایي د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل. نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر خاغلی فوزی هم ازادۍ رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولی، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېیمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. بلخوا په مسکو کې د پاکستان شرزافیر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي دوی تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې یو مهم پرمختګ رامنځته شي. انټرفاکس خبري اژانس څخه غلی شاهد لخلي ویلي هیواد غواړي افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو داسې میکانیزم صلاح شي چې لمخې ګډ کار وکړي شي. په مسکو کې د پاکستاني ډیپلوماټ ویلي نه پوهیږي چې دا کار به څومره وخت غواړي، خو دوی په دې برخه کې د یو ستر پرمختګ په تمه دي چې د پوینا هیله مند دي د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي غونډه کوي څو داسې حل لارې پیدا شي چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. په اسلام آباد کې د ازادي او مشال رادیو له مرکزی دفتره خپل خبريال ریاض مسخیل را سره په ټلیفون دی. مسخیل صاحب، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا تمه لري چې له طالبانو سره به تر نننیو خبرو وروسته مخامخ خبرو ته لار هواره شي. پاکستانی سیاستوال پر رسنیو کې په دې اړه څه وایي؟ دوی هم همدومره هیله مند دي او که څرنګه؟
جی شبر صاحب، ډیره مننه. څنګه چې واموري ده چې دغه کمی خبرې کیږي، وخت په وخت پاکستان چې کوم سیاستوال دي نو هغه هم دغه طرف ته اشاره کوي چې باید په افغانستان کې زر تر زر پوخ او تلپاتې امن راوستي شي. دغه رنګ چې کله مونږ د خارجه دفتر د ویان نه په دغه اړه تاسو کړی دی، وخت په وخت چې دغه غونډې کیږي نو هغه دا وایي چې د پاکستان کوشش دی او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، خو دا کار با افغان حکومت پخپل کوي دوی وخت په وخت افغان حکومت او په افغان طالبانو او بلکې چې کومه 13 اولنې غونډه د سلور لخیز کمیټې شو په اسلام آباد کې په هغه کې هم سرتاج عزیز دا خبره کړې و چې د مذاکراتو نه وړاندې د پمیز د کې نسونه وړاندې باید چې افغان حکومت او طالبان یو بل ته شرطونه کې نګدي. بیا د رستیو کې چې کله د افغان طالبانو لخوا داسې شرطونه مخې ته راغلي وو چې یو خو دې کم خارجي قوا دي هغه د افغانستان نوزي, بیا چې کم تور لیست د ملګرو ملتونو نو د هغې نه د دې مشرانو نمونه اوښکلي شي. د هغې په حواله سره هم ویل کېږي چې دا کومه نننې غونډه ده نو دا ډېره مهمه ده او په دې کې به د افغان طالبانو دغه دواړه شرطونه هم د کومه چې کوارډینیشن کمیټې د دې په وړاندې ایښودی شي او دغه لړکې به د اعتماد سازۍ دپاره خبرې کېږي چې څنګه د افغان حکومت او طالبانو د مفاهمت دپاره اعتماد جوړ کړی شي. ورسره ورسره د راتلونکي کړنلاره چې که مذاکرات کېږي نو آیا که دا کم شرطونه مخې ته راشي په دې باندې که موافقه وشي نو امکان داسې څرګندېږي سرچینې وایي چې کېدی شي په بله غونډه کې بیا افغان طالبانو هم ځینې استازو ته بلنه ورکړي شي چې هغې په کومه څلورمه غونډه به کېږي په هغې کې بیا ګډون وکړي. دغه رنګ که دې وخت باندې په دې خبره موافقه ونه شوه نو دوی به کوشش کوي چې دغه اعتماد سازي تیاره کړي او د هغې په رڼا کې بیا د افغان حکومت او د افغان طالبان نیغ په نیغه مذاکرات ته کښېني او د دغې دپاره چې کومه کړنلاره ده چې په راتلونکي کې باید دغه کې د جنگ بندۍ عمل دی یا د افغان طالبانو د خوشي کولو چې کوم خبرې دي یا د تور لیست نه د اوښکو خبرې دي په دغه ټولو معاملو باندې به خبرې کېږي. نو نه یوازې پاکستان کې سیاستوال بلکې چې کوم نور نړیوال مشنز دي دلته سفارتخانې دي سفارتکاران دي هغه ټول هیله مند دي چې دا کومه نننۍ غونډه کېږي نو امکان دی چې په دې کې به ګټورې نتیجې روزي او د افغانستان د راتلونکي دپاره به دا ډېره ښه او یو فائدہ منا ثابت شي. جی
مسخیل صاحب, تاسو چې د خارجه وزارت ویان سره تاسو خبرې کړې دي او هم درس مو د سرتاج عزیز خبرو ته اشاره وکړه.
جی
په کابل کې چارواکي هم همدا نظر ورکوي چې د پاکستان حکومت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي خو د پاوز په برخه کې ځینې کسان په افغانستان کې شک لري. پوزیان څه وایي؟ هغه هم د دې خبرو ملاتړ کوي او کثرنګ
تر سوچ د فوج یا د آی ایس پی آر د عام اړیکو د څانګې خبره ده نو هغې په دغې حوالې سره تر اوسه پورې څه خبر یا باقاعده څه بیان نه دی جاري کړی. بلکې کله چې مونږ د خارجه وزارت یا د خارجه دفتر نه دغه تپوس وکړو چې آیا پوز او سیاسي حکومت هغه په دغه لړ کې په یوه پاڼه دی یا په یوه لار دی یا دی یوه خوله دی نو د هغې وینا ده چې بالکل هم دغسې ده او په دې کې هېڅ دوه رایې نشته. ګنې فوج هم غواړي چې په افغانستان کې د امن او استحکام وی. بیا په دې کې شیبر صاحب دا خبره هم د ذکر ده چې هر څوک د دې آی ایس پی آر یا چې کومه د پوز د اماړي کو څنګه د هغې په دې حوالے سره څه خاص خبر پاڼه یا څه باقاعده څه شی نه دی خپور کړی. خو د فوج سرچینې وایي چې پرون یو غونډه شوې ده د افغانستان او د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارو مشران دي د هغې ترمنځ. دغه رنګ په هغه غونډه کې هم د چین او د امریکا استازي یا دغه نمائندگان هم ناستو. نو ظاهر ده چې دا یو ډیر لوی پیشرفت او پرمختګ دی چې د دوانو ملکونو استخباراتي ادارو مشران کې نسل د دینه دوه ورځې وړاندې د افغانستان چې کوم د ملټری اپریشن یو پلاوی او د ډایرکټر جنرال په مشرۍ کې هغه د پاکستان سفر کړو دلته کې ملاقاتونه کړي دي د خپل همپای سره او د نورو سره. نو دا داسې اشاره دي چې ښایي چې پاکستان کې هم پوز او حکومت هغه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او دغه امن لپاره لاولنې اقدام چې کوم دی نو هغه اعتماد سازي د دوانو ملکونو ترمنځ چې په یو بل اعتماد جوړ شي او د دغه اعتماد سازۍ لړکې بیا دا کمی چې د فوزي مشرانو یا د استخباراتي ادارو د مشرانو سفرونه دي نو هغه ډیر زیات اهم دي. جی
ځینې کسان وایي چې چین یو ډول په پاکستان باندې فشار راوستی دی څو د افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرې مخته لاړې شي. چین په پاکستان کې یو منلی هیواد دی. پاکستانی رسنۍ په دې اړه څه لیکنې کړي دي او کنه؟
په دغه حواله سره خو خصوصي شیبر صاحب لیک یا څنګه نه راغلی چې غني چین پاکستان ته وایي یا ټینګار کړي چې باید نور هم چټک کردار ادا کړي، او وخت په پاکستان دغه خبره ژمنه هم کړي ده، دای په بیا بیا تکرار کړي هم ده چې پاکستان په افغان طالبانو باندې یا په افغان حکومت باندې داسې څه قسم فشار نشي راوستي، دا زور نه لري چې په افغان طالبانو باندې هغه په زور د مذاکراتو میز ته راولي. البته چې پاکستان څومره کولی شو نو هغه کړي هم دی په دغه لړ کې د مولا برادر او د نورو په ګډون باندې چې کم طالبان خوشی کړی شوی د پاکستان نه د افغان حکومت په خواص باندې، او دغه رنګ دغه لپاره چې نور کومه د سفر زمينه برابرولو نو هغه ټول اقدامات پاکستان کړی دی. البته چین یو داسې ملک دی چې هغه باندې د هر طرف نه اعتماد کیدی شي، مطلب د افغان طالبان هم او کومګ وګورو چې کومه د مذاکراتي عمل لړۍ شروع کده نو د هغه هم لومبه غونډه چې کوم وو هغه په چین کې شو او په اورنګچی کې شو او بیا د غیرستو د مری مذاکرات وشو، نو د چین کردار یقینا چې هغه لپام نه شو ایستې هغه ډیر مهم دی، خو داسې براه راست په پاکستان باندې څه قسم فشار نشي چولې او نه پاکستان داسې کردار لوبول شي چې ګنی په زور د طالبان د مذاکراتو میستا یا مفاهمتي عمل تراولي. جی
ریاض مسخیل مننه د اسد یو مشال رادیو خبريال اسلام آباد له تاسو سره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماښام لوو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون پر روزګان کې د افغان ماشوم احمد وسیل وشنه د اسلامي او ټولو نړیوالو حقوقو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه افغان دولس کلن ماشوم چې د پلار تر وژل کېدو وروسته د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه، خو په وروستیو کې وسله په قلم بدله کړې وه چې ووژل شو. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشوم احمد وسیل لخوا وسلوالو ته د کوم خطر نه موجودیت د لوی بی ګناهی ګڼي او وژنه په کلکو ټکو غندي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي افغان ماشوم وژنه د اسلامي او ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی.
د حالت د مکتب ته د وار حالت کې د دیو نه هیڅ خطر پیښ نه و او دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی، دا د حفاظت قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې په ځانګړې توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنګ په حالت کې
خاغلی بیدار په پوځي فعالیتونو کې د ماشومان نه استفاده هم د ټولو نړیوالو اصول او قوانینو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه ماشوم چې کابو یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستلو په هدف د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړه، د خپل ولایت د سیمه ایزو امنیتي چارواکو لخوا د اتل بتوګه و پیژندل شو، خو چې ټوپک یې په قلم بدل کړ او د خوانزي لارې خپل کړه نو د خپل ژمنۍ رخصتۍ په وروستۍ ورځ د وسلوالو لخوا په ګولۍ وویشتل شو. دغه وژنې چې پرې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې د ماشومانو د حقونو د یو شمېر فعالینو تنخ پر ګونونه هم را پارولې دي. د ماشومانو د حقونو فعال عبدالودود افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې یو کس په جګړه باندې بوختي او بلاخره هغه د دې نتیجې ته ورسیږي چې جګړه د حقانیت لار نه ده بلکې د حقانیت لار قلم ده، او دای قلم په لاس باندې اخري او دا وجل کې د ټولو اصولو خلاف کار ده، او هر هغه چا چې دا کار کړی واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل ده چې باید داسې نه وای کړی.
د احمد وسیل وژنه د بشري حقوقو د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا هم غندل شوی او دای د بشري قوانینو خلاف عمل ګڼل دی. په افغانستان کې ماشومان تر ډیره د جګړې قربانیان دي او د بشري حقوقو د چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې له ماشومانو څخه باید په جګړه کې کار وانه خیسل شي. دوی د جګړې په خېلو غاړو غک کوي چې ماشومان هدفونه ګرځوي او د دوی خوندیتوب ته چې یو نړیوال اصل دی جدي پاملرنه وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي. په دغه چاپی خبرونو کې د افغانستان په اړه څه خبره شوې دي سره اوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو مطلب کې لیکلی دی چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د فشار له کبله ملي اردو اړوتی چې په خپلو لیکو کې د پخوا په پرتله د لوړ عمر لرونکي کسان استخدام کړي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د ملي اردو د توان او ظرفیت په اړه اندېښنې تلوې، خو په تېر یو کال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره د ملي اردو نیمګړتیاو ته پاملرنه هم زیاته شوه. واشنگتن پوسټ لیکي چې په تیرو نږدې 15 کلونو کې د ملي اردو د پیاوړي کولو لپاره د امریکا لخوا د شاوخوا 15 میلیارد ډالر لګښت سره سره د تیر کال په وروستیو میاشتو کې کندوز ښار د طالبانو په لاس سقوط وکړ. د ورځپاڼې په وینا که څه هم دا ښار بیرته د طالبانو له ولکې وایستل شو، خو دې کار د هیواد پر قلمرو د افغان حکومت په اداره کې نیمګړتیا څرګنده کړه. واشنگتن پوسټ د څارونکو له قوله لیکي چې وایي ملي اردو ته په تیر یو کال کې بېساري تلفات اوښتي، که څه هم دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي، خو د امریکا پوځي چارواکو ویلي دي چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په 2015 کال کې په 28 زیات شوی دی. نو ځکه ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د ملي اردو په لیکو کې د استخدام د شرایطو د بدلون سپارښتنه کړې، او اوس هغه کسان چې عمرونه یې 15 کاله او حتی تر هغه زیات وي د سرتیرو په توګه استخدامیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو هند او پاکستان کې د پوځ لیکو ته له 23 یا 24 کلونو د لوړ عمر لرونکي کسان نه استخدامیږي. فلادلفیا ټایمز ورځپاڼه هم په خپل پرونی غنه کې د ملي اردو د نیمګړتیاو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د جنرال کیمبل وینا نقل کړې ده چې وایي افغانستان د امنیت او ثبات هغه لازم پړاو ته نه دی رسیدلی چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې کمښت راوستو ته لاره اواره شي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په دوو برخو ویشل شوي. لومړی ډله هغه 6800 سرتیری دي چې د ناټو په مشرۍ د قاتم لاتر د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دنده ترسره کوي، او دوهمه ډله هغه سرتیری چې د تروریزم پر ضد د جګړې په ماموریت کې برخه لري. فلادلفیا ټایمز د مطلب په دوام لیکي امریکایي پوځي کارپوهان او له هغې ډلې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو په خوانی عمومي قومندان جنرال ډیوډ پترایز ټینګار کوي چې افغانستان تر هر څه مخکې هوایي ځواک ته اړتیا لري، او د امریکایي چارواکو په وینا په تیر یو کال کې داسې ورځ نه و چې افغان ځواکونو به د امریکا له پوځ څخه د هوایي مرستې غوښتنه نه وي کړې. فلادلفیا ټایمز په پای کې د جنرال کیمبل له قوله لیکي چې وایي افغانستان محدود هوایي ځواک لري، او اوس چې په افغانستان کې د دند پای ته رسیدلې دای بد خپل دند د پای پر راپور کې د افغانستان د ملي اردو او هوایي ځواک د پیاوړي کولو پر اړتیا ټینګار وکړي.
د افغانستان د وزیرانو شورا د مصوبې پر 65 ل ترافیکی بهیره د شیلاسې موټر وستلو ته 15 میاشتې پاتې دي. نجیب زمان د موضوع په اړه د کابل د ترافیکو له مدیر مل پاسوال اسدالله سره مرکه کړې، او په سر کې ل ترافیکی بهیره د شیلاسې موټرو د ایستلو لپاره د دوی د پلان پوښتنه کړې.
دا خو د موږ تصمیم نه ده، او دا تر اوسه په دم مورید کې کوم د سی فیصله نه ده شوی. مصوبې شماره 4 چې په سال 91 په دوم دسال کې نافذ شوی، واغه کې لیکلې و چې تر دوم د ساو د پنځنیم کال پورې د اعتبار لري، دغه نه پسته بیا دا وسایت پرځه سي په پرځه باندې خاصه مو تر وسه پورې موږ ته کدی یا رسمي چی نه درغله چې موږ د بیا د جاده نه وباسو یا تخریب کو.
ځینې گزارشونه سته چې د وزیرانو شورا د مصوبې پر بنسټ ویل سوي دي چې تراتلونکي ساور میاشت پورې یو شمیر زیات موټر چې شیلاس دي یا د پاکستان لاس دي هغه به د ترافیکی بهیره وایستل سي.
تاسو ته معلوم ده چې ریاست ترافیک په دمو کې هدایت غوښته ک پاس نه دومره فیصله راغی چې دا عملی شي بیا عملی کیږي، او کنه بل کوم هدایت راغی هغه بل هدایت عملی کیږي.
که چیرې دغه مصوبه عملی سي او تاسو وغوړی دغه موټر له ترافیکی بهیره وباسي، څومره موټران به چې تاسو یې وباسي د دغه بهیره؟
ما سره 1350 سره د حساب دي دلته مرکز کابل کې. دی ولایت مزه خبر نه ولې دی ولایت یې سم سره نشته چې هغه دقیق ارقام ما سره نشته، هغه ریاست ترافیک سره دی.
کچیر دغه موټران ټول سي بدیل به سوي د خلکو لپاره
هغه مصوبه په اول کې چې دوی څه بدیل نه لري، مصوبه په اول کې هم دغه څه لیکل شوی و چې دوی د 15 کال پورې دوی ته سند ورکړي، او سند هم جواسر هم د نورو وسایط نه سره فرق کوي، او پاسه پنځه کال دي دوی اصلا ټول کې او سبدین نه لري. خو په اول کې دي دوی نه تضمین اخیستل شوی، ضمانت اخیستل شوی چې دا موټر رنگ کول نه شي، دا موټر په چا باندې خرڅول نه شي، بلبلای ته وړای نه شي، تاکسی کول نه شي، تبدیلی نه شي کولای. دا ټول په مغاوره کې دي چې دوی په اول کې خپل موټر چې محصول وکړ په مغاوله په مغا طرز لمر کې دا مسایل پکې ذکر شوی دی.
یعنی په راتلونکي کال په ساور میاشت کې به دغه مسوبه عملي شي.
خو څه خو هغه مسته دی، اول د ساور، د دوم د ساور تر اخر د ساور پورې دوی میاد لري تقریبا اوس پنځه میاشتې پاتې دي. دوه میاشتې د ده کال او درې میاشتې هم د راتلونکي کال تر هغه پورې که هغه مسابقه تطبیق شي، هغه مسابقه تطبیق او که بل کوم حکم راغی هغه بل حکم تطبیق.
د کابل د ترافیکو مدیر ملپاسوال اسدالله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالقدیر تکین لسابل لیکي د هنی فاطمر د ترکیه سفر ډیر مهم دی او د فعال ډیپلوماسي ښکارندوی کوي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي افغان حکومت بل طالبان سره سوله وکړي، له داعش سره به څه کوي. جمال الدین له کابل لیکي طالبان باید سوله وکړي، داعش ټول خارجیان دي، سوله ورسره پکار نه ده. محمد اسلام ارمان له خوست لیکي پاکستان نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي. فضل له پارون لیکي د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. قاضي محمد مدني له ومالکي په نورستان کې انټرنیټي خدمات نشته. اته به چاو ډیر شته کې شوې لند خبرونه له د ازادي راډیو د کابل استډیو سره اور.
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي. د افغانستان د سولې علي شورا اجرایي پلاوی وایي هیله مند دي چې د دې شورا لپاره به ولسمشر ډیر ژر نوی مشر او د دارالنشر رئیس وټاکي. په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ یو سلو اتنی وی اکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکشي په عراق او افغانستان کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. ایرانی رسنوی د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب بری جنرال محسن غوجریان د بسیج ملیشه لشپړو تنو سره چې په خپل خوښه د سوریې جګړې ته تللی وو وجل سوی دی. کاناډا پر ایران اکثره لګولي بندیزونه لري کړل چې لدې سره اوس کاناډای شرکتونه کولای شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر روسیه تور پورې کړی چې هڅه کوي په سوریه کې په یو شخص پورې تړلی نظام ټینګ کړي.
له سید کمال شارف څخه په مننه د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو او پکې مول نو اختراعات او خبرو. خصوص یو نړیواله مسله راخلو په امریکا کې د بیکاری د سطحې د ټیټېدو په اړه. د شمیرو لخ پرېدو وروسته ولسمشر بارک اوباما وویل امریکایان باید وستخپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پروند د امریکا حکومت په یو راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بیکاری په تیرو اتو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې پوسلو کې څلور اشاریه نه تر اخلي ده. اجمل اند د ازادي رادیو د خبر د څنګ راپور په دې اړه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی وای امریکا د محل پنړی کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر بارک اوباما چې پرونی په دې اړه د شمیرو تر خبرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک کوي او خګه مناخستی نو مولي ویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیر میاشت کې 150,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړل. په امریکا کې د بیکاری کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 300,000 ته رسیدلې وه اوس په 3.9 ته راکمه شوې. حتی په تیر میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیرو اتیو کلونو کې د لومړۍ میاشت چې د بیکاری سطح پکې په 3.5 هم راکمېږي. ولسمشر بارک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14,000,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګ د دلخوا د وړاندې شوی روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. وی ویل 13,000,000 امریکایانو چې روغتیایي بیمې نه لرله په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکاری، د اسهامو د بیو د رالوېدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بایو پر الویدو او د اقتصادي وضعیت په خکېدو سره د دې سم وخت را رسیدلی چې د پاکې انرژۍ کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. بارک اوباما وویل موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو، خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سه شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي، په کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون او پل علم ښارونو کې، همدارس په غزنی کې د اف ام په 3.5 خبریشه. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي او په دې پروګرام کې مو په نړۍ کې لا یو شمیر نویو اختراعاتو خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
یو تازه څیړنه شي هغه کسان چې په ژوند کې تر نورو زیات منفي وي، یا په اصطلاح د ګلاس یوازې نیمه تشه خواویني، زیات ټکر کوي. د څیړنه وایي څوک چې منفي وي د یوې منفي پېښې په وړاندې چټک عکس العمل نشي. د بیجنګ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ څیړونکو د موټر چلوونکو پر خویونو او ځانګړتیاو د دې لپاره څیړنه کړې چې آیا د انسانانو خوی او سلوک له ترافیکي پېښو سره تړاو لري. د چیرنه چې په پلاس 1 مجله کې چاپ شوه، پر و دیش موټر چلوونکو شوه ده. په دې چیرنه کې 15 چلوونکو خطرناک چلوونکو او دروش نور خوندې یا ډاټمن چلوونکو بلل شوې دي. د موټر چلولو په محل د دوړو ډلو عادتونه وڅېړل شول، لکه دا چې آیا د موټر چلولو په وخت کمربند تړي، آیا لسري اشاره تیریږي او کنه. وروسته د چیرنې له هر برخواله و غوښتل شول چې د ځنګړو عکسونو په اړه نظر سرګند کړي. چیرنې وشودل چې بدبینه کسان تر نورو زیات ټکر کوي. ساینس پوهانو داسې زنګو جوړ کړی چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکي زنګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زنګو د پرلپسې شورولو له تکلیفه بېغمه کوي، او له بلې خوا تر عادي زنګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښونکې ده. دا زنګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپلې مور د زړه د ضربان ژغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زنګو بیه فعلا زیاته ده. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکی زنګو د موبایل ټلیفون لاره هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا دی چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخادي د ماشوم ترڅنګ ناست وي. ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یو داسې کوچنی وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یو قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبی په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلینګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
علیکم. بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
بلا کې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
آزادی او اوریدونکی جوڑونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم ستاسو دروختیا په هیله خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید دوستانو زموږ په پیغام سپتون کې دستګه کې داونه بیا هم د دوستانو هغه نظرونه او وړاندیزونه ډیر اوریدل کیږي چې د افغانستان د سولې په اړه دي مشته سټولو ته معلومات چې سولې د افغانستان یو اساسي او مهمه اړتیا او غوښتنه ده او ټول افغانان سولې ته ترجیح دي نو زه هم غواړم دغه ټلیفوني تماسونه تاسو سره شریک کړم چې ځینو اوریدونکو پکښې د افغان حکومت لخوا د سولې هڅو ته خوشبيني شولې ځینو بیا ویلي چې دا هڅې به شایي بریالۍ نه وي او داسې نور خپل نظرونه راته پریښي دي چې یو څو به دلته تر واورو هلو
السلام علیکم زه په اړه ولایت څخه یمن ځنګو دغه امریکایان چې دغه امریکایان سولې مداري ته خبره وانان ته دې وره خدای په خیر سولې لري موږ تلوار تر وکړي تلوار وکړي شو غوښ تور حالات خراب شي اما دا د امریکایان وای دا څنګه رسم کال کې د هیجنګونو او موږ په رسم کال کې به دې خورونه نه جنګونه دې څه کدې به دې خورونه نه دي نو زه دې تاریخ نه چې دې داسې مالي نه ستنه نو کی څنګه نه ځي سولې په وانځي کړه چې دې وغاړي په ان شاء الله سولې راځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم زم جانم د هیمن ولایت لا آزادۍ خصوص سالین خدای دې وکړي چې ورو غرات په افغانستان څخه پنځه څخه حضرت الله څخه لکم چې امن راولي روغ جوړ او کید ساحوان څخه او لوغو څخه یې لکم چې اورونو راځي چې روغ جوړ او کی والا بس افغانستان در بدر یو ورځ ما ورور مې یو ورځ د بچا ورور مې یو ورځ ولې دا څو په جام خنال کی دا سول جوړ کی
السلام علیکم زدا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته خپل ژغیش پیغام یزدمه او د دې د فارز سلامونه وایم زما نظر دا دی چې صلح په افغانستان کې چې کوم د صلح خبرې کیږي هغه خبرې د صلح بې فائدې دي ځکه چې د یو وخت خارجان په افغانستان کې لا نور ځفر ځای کیږي لا نور به د افغانستان د اشغال لپاره راځي او په بل سر کې بیا د مذاکرات خبرې د طالبانو سره کیږي نو موږ خو دې صلح ته هیڅ خوشبینه نه یو بلکې د صلح مردا شي بولو چې یو ماسي اټکلي خبرې وشي کیږي ځکه چې نتیجه فزادې لسکا له هم نه د وکړې هغه وانونه هغه دې سیان هغه بمبار پر ملت باندې شروع دي نو موږ د ملت خلک دې صلح ته خوشبینه نه یو نن به د صلح په دغه طریقه سره کیږي کثیر خارجان وکیل وای خارجان نه وای او د خارجان کوټ وای نو مشته مر به څو خوشبینه وای چې صاحب افغانستان کې راځلی وای اما اوس مشته د ملت خلګه او دې ته نه خوشبینه چې په افغانستان کې به څو حراسي
السلام علیکم زه زلمی سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه تکلیف تر کوم زما غوښتنه د افغانستان ولسمشر او جرایي رئیس څخه ده څرنګه چې افغانان د بیمنی څخه تر ټولو زیات رنځوري همدا بیمنی د خلکو پر اقتصاد تعلیم او د ژوند پر هر اړخ ناوړه اغیز شیندي تاریخ تر شاهد دی چې په افغانستان کې امن د مقدونی اسکندر څخه بیا تر اوسه چې په زرهاو کلونه کېږي د زور د لارې نه دی تامین شوی او د دې روان څلور کلن ناورین راهیسې شاوخوا نو نسلک انسانان د تیر تر خله تیر شول خو هغوی د زور د لارې اړوند مرامونو ته تسلیم نه شول پر دوی د افغانانو ترمنځ د باور فضا هر کله منځه وړې ده اوسني مشران باید هڅه وکړي چې نور افغانان پر دې نه کې هغه چې پر دې سوي دي خپل کې د افغانانو غمخوار چې خپل افغانان نشي د نړۍ د بل کوم انسانان به خینس کېدلای د خدای فار دی یو مذهب یو دین یو قبله یو رسول یو خدای جل جلاله پیروان یو خو قتل او قتال مده نړۍ تر ټولو بيدون انسانانو زیات دي کوم رهبر کولای شي کوم مشر کولای شي چې دغه ټول وجونو د مرګ پتواوی پر ځای ودروي کوم رهبر کولای شي کوم مشر کولای شي چې هر یتیم هر کونډې او هر بوري جواب وایي دا هر وخت سوله په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې د واښ کار کیږي هیڅ مخالف لوري نه غواړي چې د اړوند تګلاري کړهونه بې ارزښته وبلل شي نو طبعا په نور نړۍ کې خلک زاش سره دی خو موږ یوازې اتکار ته پک پر خلک لیدل
مننه وروره له کندهار ولایت څخه زموږ اوریدونکي له جګړو څخه د افغانانو پر ستړیا او بیزاری خبرې وکړې او وایي چې نور باید د جګړو او زور له لارې نه بلکې د روغې جوړې د لارې خلک پر قرار سي محترمه موږ هم په دې هیله یو چې دا ورځ ژر تر ژره راسي چې ټول افغانان د سولې او امن پر ټغر سره کښینی خو تر دې دمخه یو بل اوریدونکي مو بیا خپل نظر داسې څرګند کړي و چې ګواکې روانو حالاتو ته پکې د سولې روانو هڅو ته خوشبيني نسته نو راځي په دې اړه چې دغه هڅې به څونه بریالي وي او قان څونه خوشبيني ورته ستا یا نسته د افغانستان د سولې علي شورا نظر وورو چې له ازادي راډیو سره په دې تړاو یې خبري کړې دي د دې شورا مشر عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وایي
لنیک مرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدل دي لومړی د اسیا د زړه په کانفرنس کې د هیوادونو د ګډون کو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شول چې په هغه کې د افغانستان حکومت پاکستان امریکا او د چین حکومتونه شامل دي چې د وسلوال مخالفینو په څنګه توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلارې جوړوي یو لار نقشه جوړوي ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه و په غیر رسمي توګه باندې کتم د سولې علي شورا په یو کې شرکت کړی دا رسمي ډول باندې او د افغانستان دولت ولې بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس ننیزی په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو او لومړی دلی د سترګوندونی وکولې چې د هغوی نه د معلوماتل چې هغوی اصلا د مذاکرات لپاره آماده دي نو جماندا دواړه هلې ځلې سره یو ځای کو دي امید مختره کوي حالات وړي بدل سوي دي هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې تر سره سولې له داخل د غونډو نه د سترګندی چې پاکستان د ځلی په نسبتا په صادقانه ډول باندې واړی چې د همدغه تګلارې یا د روډ ماپ سلسله کې همکاري وکړي نسبت ته په خوانې په کلوړو کې بدلون محسوسیږي نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین واړی چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسس سره یو ځای شي د افغانستان حکومت خو کوشش کوي چې د ټول وسلو لري د افغانستان په سیاسي پروسه کې را کیلی سي او را یو ځای شي هم چنان د طالبان د اسلامي تحریک دم په موختنه دا وی چری دی یو واحد قیادت لمخي مذاکرات هم ستراسي او خپل وړي وړي ډلې ټول په خلا کې ور دي په بین کې دا اوسم دي په خلا یې ډلې د علما او کار کوي چې سر متحد سي خدا پس موږ حتمي خو که ممکن نه وي انګریزی کې مثال د سمثینګ از بیټر دین نثینګ ک یو څوک هم یو ډله دوه ډله هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یو ځای کیږي په عادلانه ډول باندې دا به د افغانستان خلکو په ګټه باندې وي
د افغانستان د سولې د علي شورا د رئیس عبدالحکیم مجاهد سرګندونی مو اورید چې وای د سولې د هڅو بریالیتوب په دې پورې اړه لري چې د سولې په اړه د همژغي څلور اړخیزه کمیټه باید په خپل راتلونکو غونډو کې یو مشخصه تګلارې جوړه کړي او د یو بل سره په تفاهم ورسیږي په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره بیا وای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د امژغې کمیټه به د شنبې پورز په اسلام آباد کې په خپل غونډه کې د لارې نقشې پر ورستی کې دوه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی هیله شي چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته شي. راځي د شغل مستغنی د خطرګندونې په ګډه وورو.
قرار است در 30مین نشست گروه
د وی ټاکل سوی د سولې د همژغی د څلور اړخیزي غونډې په درېمه ناسه کې چې په اسلام آباد کې جوړې شي د لارې پر نقشې ډېر خبرې وسی او د لارې دغه نقشه نهایي سي.
دوستانو د سولې خبرې خو مهمې دي او په دې هیله چې دغه هڅې ژر تر ژره بریالۍ شي ځکه زموږ خلک واقعا نور ستړي شوي دي له ناامنیو څخه. نو راځي د دوی دغه شکایتونه یعنی د ناامنیو څخه د اوریدونکو شکایتونه په خپل د دوی په ژغونو کې واورو.
الو السلام علیکم. زه خپل پیغام د لټ تاسو ته پریل دم. زما د غشتنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسی چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دشتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه په اخ کې د خپل زکی دی دا کیسه تر دغه یو باسي دا چې د ټول خلک په اخته دي د دشتو باندې غوږی پرګرځولې د حکومت زکی د شرایط ته غوږی پرګرځولې یو ځماده پر ځماده په دې ما باندې ټول زکی غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ورته ولاړ دي. السلام
زغم دغه دی وروره سمز ډیر په ازادي او دلته تکان باندې تیز زه د غوړک د شکاریا زکلی څخه فاصله په تماس یم. دغه جنگونه دي تکان دي موږ منځکه اگر د کمر بند کړی د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ضغط شنو مستوانو نه کاش کی بیا چرته کورونا چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرای صاحب څخه خدمت را غوښتنه ده چې موږ سره زات کومه کوسی وروره یا را شوکی یا یټول کی نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چورونو زما سره د همکاري وسی د ملکی غاور نه کیږي ناری و چې غاری کوشتونه مو پاته دي کورونه مو پاته دي د بل په وطن کې پراته یو نو تاسو هغه زه وروره کسم پاته دي کور مو پاته دي د بل په کلی کې پراته دي شورز راځو د شپې ځو زما سره د غټ همکاري وسی وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم پیغام دي.
بلی السلام علیکم. زات اولاد ادم د زابل ولایت اوسه چې پیغام پرې کدم. ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو دا هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم کې ظلم ته پای ټکی شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت تلت نور مزيره وي.
الو زما سلام نو واوري زما مودمان د باباجه څخه تاسو دادر کوم د غزما کورونا د تغه چارواکو څخه ډک دی زما د کاروان څخه چې نوې راغلي دي د غزما پیغام دی د غزما زموږ خلک خو واسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر په ازادي موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مریضي باندې اختایو موږ کورونا څخه نیولې دي دوی دې زموږ د کورو څخه یا ووځي خپل ځایته د ځانونه جوړي چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي موږ غواړو چې موږ خپل سرایته ولاړ شو موږ دغه هله او ارزو ده د غزما پیغام ورسوي چې دې یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه ولاړ شي. والسلام
علیکم. السلام علیکم. بعد السلام از زدا زدی رادیو ټول کاکوم و سلام نو وایم. السلام او بیا خواته ز روزګان ولایت حوت ول سور د زرتالې د کلی صدر سره پاړي ککیم پهلوان زدا یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس ته زموږ په وطن کې دلته د سالات زموږ سالات نه دي خبر راځي زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دی او تا جوړه کړه بل او تا بیا پوسټه طالبان نیولې دی به راس بیا اسکر وخی تکیه نو زما غوښتنه دا ده چې موږ په حالت دي ځان خبر کې بیا د زموږ وطن ته چراسي په کلو کې ولې په سندخانه کې دی ګرځي زما دا غوښتنه ده. بعد السلام او سلام.
مننه وروره استاسو ژغمو واوریدای د ازادي رادیو تل هڅه کړی چې استاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنې په اړه موږ روز مره راپورونه او مرکه لرو چې کتا سید ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کینو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکشي واوري چې وایي او د خپل دلایل لري. یو شمېر نور دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم.
د اولین چې ما دلته خبرونه د کور کلی په ځای کې واورېدل چې موږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګر دولس تر نه په عذاب ده. څو پیریم دولت شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنگ اچوي قتلونه حتی په ما بیان کې راغلل او دولت و سره شریک ده. د ورځې 50,000 40,000 10,000 روپۍ پیداګي ده په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته مرکې او د دولتي لغټو پوسټونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې مني کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې. وسلام د ما دا پیغام ټول ولپلو چارواکو ته ووایا. السلام علیکم. پیغام دا دی د بغواله چې چې ورته چې وای یو ش چاکو یو ش شي نه صدر ته پی سي غواړي وای بل چې یو ش چاته نور کی تر ټیک دی تر دکان ما دی دا لړی والا او دکاندارانو سره شیانه خې وای دا شي کړه کې پریردم کنه نه مو پریردو زه رښت خور دی د بغوان سره د تر ټیک سره وای د اسکار سره وای د از تر اشرف کني پریدا کوله دا غاز ما خوایش دي ما او دا درامان دا خوایش دي چې دا نور ټول چارواکو ته دا موږ خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زه غوښنه لرم چې کاروان له سوالي معنا جن خو هیڅ سره غوښنه صدا وختنه نشي مې کاروان سره په دې سره پاملر نه وکړي چې دا سوال لسکانه کې کاروان په لور سره کې نه مکتب کلینیک نه سره چې ویل کېږي. والسلام.
ولی السلام علیکم. زه فرمانده د پکتیکا دی ولایت د ترغو دی ولسوالی زه له اشرف غنی او له ډاکټر عبدالله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالی کې چورت نه وایي نه روډ پوخ لري نه مکتبونه لري یو شی نه لري. باید چې دوی دا روډ راپوخ کړي کلینیکونه ورې خلاص کړي هېڅ شی نشته نه کرځي چورت کې واو. وسلام.
ازادی راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې وازینه د ازادی راډیو د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر معرف نه د افغانستان وزیر معرف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مظالم د معلمینو حقوق چې د بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر صاحب معرف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق رجا کړي. ازادی راډیو د ټول معرف ایله منده چې دا مشکل وزیر معرف ته په مخ کې کیږي. رئیس جمهور وزیر معرف کې وادي چې کړی هغه خو ورنکړ مګر ما هم حقوق د معلمینو طرف وو ته خو لاندې دی. ایله مند دي چې دا مشکل سره حل کړي. سلام خدای په امان.
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولې دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو تر څو په ګډه یو شی راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تربیه پر خدای سپارم. علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.